دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل او ملیحه میرزاده درته ښه راغلاست وایو. اوریدونکو، په خبرونه کې ځینې رپورټونه لرو، ورسره به ستاسې د سیمې خبرونه له تاسو څخه واورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه لیکلی شي ښه په پوره تفصیل باندې، او بیا وروسته ټلیفون هم کولی شي. سندرې به هم در خپرې کړو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه وایانده ملیحه میرزاده.
السلام علیکم، تا ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د زلمی خلیلزاد پر رول د افغان ملي امنیت صلاحکار په سرګندونو خبرګون ښودلې. د مسلم لیگ نون غړو او پلویانو د نواز شریف د خوشي کولو په اړه مظاهرې کړي، او د نیوزیلند یو جماعت کې په خلکو ډزې شوې دي. تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي تور پورې کړي چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوري کوي. حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې د سولې په بهیر کې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد پر رول ټکونه وکړل. وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان امرستیال رابرټ پلاډینو بیگا په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د محب سرګندونې د امریکا او افغانستان د اړیکو اغېزمن نولو او د سولې بهیر مخې نیولو په معنا دي. محب تور پورې کړ چې خلیلزاد خپل هیلې او مقاصد لري، او غواړي چې په افغانستان کې د پخوانو استعماري هیوادونو د مشر حیثیت ولري. خلیلزاد د نوموړي د سرګندونو په اړه سندي ویلې، خو پلاډینو ویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوید هیل بیگا محب ورغوښته، او ورته یې وویل چې د روغې جوړې په بهیر یې دا انتقاد ردوي. پرون د پاکستان مسلم لیگ نون غړو او پلویانو په بیلابیلو خارونو کې د درملنې لپاره د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته خوشي کولو په اړه مظاهرې وکړې. د مسلم لیگ نون مشران په حکومت تور پورې کوي چې په زندان کې شریف ته د درملنې مناسبې اسانتیاوي نه ورکوي. په پیښور کې یو مظاهره کوونکی مسلم خان مشال ریډیو ته وویل، وزیر اعظم عمران خان خبر دی چې میاں نواز شریف ناروغه دی خو هسپتال ته نه استوي.
میاں صاحب سره چې کوم زیاتې روان دي، د بیمارۍ په حالت کې عمران خان وزیر اعظم دی، هغه ته پته هم ده چې میاں صاحب د بیمارۍ په حالت کې دی، خو هغه ته څه سہولت میسر کیږي نه، هغه هسپتال ته بوځي.
د پاکستان اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 10 په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي چې پخواني وزیر اعظم د درغلي په قضيه کې بندي دي، او حکومت ورته د هر ډول روغتيایي اسانتیا ورکولو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د آنلاین ویزو نظام پرانیستو کړ چې ورڅخه به د 1015 اویا هیوادونو وګړي اوس له سہولته ګټه اخیستی شي. پرون په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو سیستم پرانست غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل چې د سکیم مخه به د 96 هیوادونو وګړي پاکستان ته د رسیدو سره سم تجارتي ویزا حاصلولی شي. د غرض د 500 هیوادونو سیلانیان به پاکستان ته په رسیدو ویزا اخیستی شي. عمران خان وویل په هیواد کې سیلګری ته وده ورکول غواړي.
جب لوگ آئیں گے تو ان کو پتا چلے گا پاکستان میں کیا
دی وای چې خلک راشي نو پوها بشي چې پاکستان سره صلاحیت لري. دا یاد وساته چې د پاکستان شمالي برخې د سویټزرلند پر تله دوه چند غټې دي. د نړۍ دنګي سو کې په پاکستان کې دي. زه غواړم چې په پاکستان کې په محتاط ډول سیلګری ته وده ورکړم. عمران خان ویل نړۍ ته خودل غواړي چې پاکستان یو امن خوخه هیواد دی. خبرونه له مشال ریډیو نوره. پاکستان او هند کرتارپور راداره باندې کار سرته رسولو او ذریعے فعال کولو باندې رضا شوی دی. د پاکستان سرکاري رادیو وای د زیارت پورس د واګي او اټاري ترمنس په پوله د دواړو هیوادونو استازیو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. دواړو خواو د راداره د موافقې په بیلابیلو اړخونو مفصل خبرې وکړې. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د دواړو خواو چارواکو ترمنس د ملاقات وروسته خبريالانو ته ویل چې غونډه په ښه ماحول کې وشوه. نوموړي ویل چې بل غونډه به پر واګه پوله د راتلونکي میاشتې په دویمه نیټه کیږي. د کرتارپور داری د پاکستان دربار صاحب ګوردواره او د هند د بابا نانک ګوردواره ترمنځ جوړیږي چې د سکانو سپیسلی ځایونه دي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخوانی والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ دوام لري، افغان اجرائیه رئیس وایي امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخوانی والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښتو کې 13 کسان ټپیان شول. دا نښتې تر هغې وروسته پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره مزار شریف ښار ته ورسید او د عطا محمد نور وسلوالو یې مخالفت وکړ. اجرائیه ریاست تېر ماښام په یو خبر پاڼه کې د عبدالله عبدالله له خولې ویلي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. اینی شاهدان وایي د نیوزیلند د کرایسټ چرچ ښار په یو جومات کې په خلکو د ډزو په پیښه کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. پولیس وایي د پیښې سره په تړاو یې یو مشکوک تن نیولی دی. ځایي میډیا نن خبر ورکړی چې د مسجد النور سره نږدې ډزې شوي دي. یو اینی شاهد ویلي چې لږ تر لږه درې کسان یې د جومات له ودانۍ سره نږدې په ځمکه په وینو کې لتپت ولیدل. ځایي میډیا وایي چې په لسګونو کسان زخمیان دي او یو شمېر نور وژل شوي دي. چارواکو ویل چې هغه وخت په جومات کې په لسګونو کسان موجود وو. پولیسو د کرایسټ چرچ مرکز کې ځایي اوسیدونکو ته ویلي چې په کورونو کې دی اوسي. یو بل عیني شاهد وویل چې جومات ته په تورو جامو کې دی سړی د ورننوتو او د ډزو کولو پسې خلک له هغه ځایه په منډو او تیښته ولیدل. او د برتانیې د پارلمان غړو په 28 هیوادونو مشتمل اروپایي اتحادیې د وتلو لپاره د نور وخت اخیستو په حق کې رای ورکړی دي. له اروپایي اتحادیې نه د برتانیې په وتلو کې 15 ورځې پاتې دي. پرون د برتانیې د استازو جرګې 412 غړو د ځنډ غوښتو په حمایت کې او 202 هغوی په مخالفت کې رای ورکړي. دوی په هغه صورت کې چې راتلونکي اونۍ پارلمان له اتحادیې څخه د وتلو تړون منظور کړي د ټاکل شوي وخت نه درې میاشتې نور وخت غواړي. د برتانیې د پارلمان غړو ورله مخه دوه واري د وزیر اعظم تھریزا مے د وتلو تړون چې لبرز سرسره پر مذاکرات شوی رد کړی دی. حکومت وایي که په دریم وار هم تړون کامیاب نشونو برتانیا خای د بریکزټ لپاره زیات اوږد وخت غواړي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
مشال ریډیو ته غوږ یاست، زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. امریکا د سولې په خبرو کې د ظلمي خلزات پر رول د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر انتقاد غبرګون ښودلی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه نړیواله غونډه شوې.
زه فکر کوم امکان د سولې ستاسو ده
دا واکه چې دا اوسنۍ خبرې چې کوم په دوحه کې روانې دي دا په سرته ورسي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ملاتړو د پیښور په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې کړې دي او له حکومت یې غوښتي چې نواز شریف دې علاج لپاره خوشی کړي.
شرم کرو، حیا کرو،
نواز شریف کو رها کرو.
او نن د پښتو ژبې نومیالي شاعر او فلسفي غنی خان درویشتم تلین په مناسبت غونډه کیږي.
زه ګڼم چې غنی خان یو فلسفي جمالیاتي مفکر دی.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال.
ورسره به تاسو د خپل سیمو خبرونه راکړي په خبرونه کې سندري هم در خبرو. له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سولې لپاره پر ځانګړي استازي زلمی خلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار څرګندونې رد کړې دي. حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په خبرو کې تور پورې کړ چې خلزاد له مذاکراتو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. محب دا هم ویل چې خلزاد له دې کار خپل مقاصد لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو وایي چې پر خلزاد د محب انتقاد د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د ټکونو معنا لري چې د دواړو هیوادونو اړیکی او د سولې بهیر اغیزمنولای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي تور پورې کړی دی چې له طالبانو سره له خبرو څخه د کابل پر بهر ساتلو افغان حکومت نامشروع کوي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په واشنگتن کې په افغان سفارت کې خبري غونډې ته په وینا کې له طالبانو سره د خبرو د اداره کولو د طریقې پر سر پر امریکایي استازي زلمی خلزاد انتقاد وکړ چې سمدستي د واشنگتن له غبرګون سره مخامخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د مرستیال رابرټ پلاډینو بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل چې د حمدالله محب څرګندونه د امریکا او افغانستان د اړیکو اغیزمنولو او د سولې بهیر مخینیولو په معنا دي. محب په خپلو خبرو کې تور پورې کړ چې خلیلزاد خپل هیلې او مقاصد لري او په ماضي کې هم دوه ځلې د افغانستان د ولسمشرۍ لپاره د ځان نومول غوښتل. د ویل افغانان او په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې له طالبانو سره د خبرو مخه د یو لنډمهالې حکومت جوړول دي چې پکې به خلیلزاد د وایسرای حیثیت ولري. کله چې برطانیا پر هند واکمنه وه نو هغه مهال به یې د مستعمرې انتظامي مشر ته وایسرای ویل کېدل. دا لفظ په جنوبي آسیا کې په منفي معنا کې استعمالیږي. محب تور پورې کړ چې داسې کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. د ویل طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي او د دې اړتیا هم نه ویني. د محب په خبره طالبان له امریکا سره د مستقیمو خبرو له لارې ځان ته مشروعیت وربخي. محب زیاته کړه چې خلیلزاد له خبرو څخه د کابل په بهر ساتلو افغان حکومت کمزوری او نامشروع کوي او دا هر څه یقینا د سولې لپاره نه دي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال رابرټ پلاډینو وویل چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل پرون محب دفتر ته وربللی وو او ورته وویل چې د روغې جوړې پر بهیر یې دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړه چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مایک پامپیو استازی دی. پر هغه انتقاد د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت د ټکونو په معنا دي او دا چې دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخولی شي. پلاډینو ویل چې هیل په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې هیواد د افغان حکومت ثبات او د سولې په بهیر کې یې پوره ونډې ته ژمن دی. زلمی خلیلزاد تر اوسه په قطر کې له طالب استازو سره د خبرو 15 پړاوونه سرته رسولي دي، خو طالبان لا هم له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو کولو انکاری دي. امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر خبرو یو ورځنۍ غونډه وشوه. د غونډې ځینو ګډونوالو مشال راډیو ته ویل د امریکا او طالبانو خبرې ښایي مثبتې نتیجې ولري. د افغانستان د ملي جبهې مشر انوارالحق هادي وایي د هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو خبرې به د افغانستان تلپاتې سولې ته لار هواره کړي. په غونډه کې پاکستاني پوهان وویل اسلام آباد د افغانستان د سولې او ثبات ملاتړی دی. سراج ظهیر موضوع څېړلې.
د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د نړیوالو چارو او کلتور لپاره شخصي ادارې پاکستان هاوس په بندوبست د افغانستان د امنیت پیاوړتیا او په منطقه او نړۍ کې د دې د اثراتو په اړه یو ورځنی کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان او افغانستان سیاستوالو او پوهانو ګډون وکړو. په کانفرنس کې ګډونوالو په قطر کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په مذاکراتو د خیالاتو بدلون وکړو چې څنګه به دا مذاکرات کامیاب شي او د دې په منطقه سا اثرات وي او په افغانستان کې څنګه امنیت پزای شي. د افغانستان د ملي جبهې مشر ډاکټر انوارالحق احمدی مشال ریډیو ته وویل د دې مذاکراتو هیله مند دی.
زه فکر کوم امکان د سولې سره ده، امکان د موافقې د امریکا او د طالبان ترمنځ امکان د موافقې سره ده. دوه برخه د افغانانو ترمنځ یو توافق په اساسي قانون په موادو باندې ده. زه فکر کوم د امریکا او طالبان ترمنځ امکان ډیر زیات ده، ځکه چې امریکا تقریبا غواړي چې په هر قیمت یې ووځي او د دې دوه برخه که هم په کافی اندازه تغییر به طالبان په موقف کې مسیده راغلی دی. دوی دینشان دی مثلا کو نوې سمنګین په سیاست انحصارو وای منګر رقابتي سیاست ته زیدو انتخابات منو د خزو حقوق تحصیل پیسې کې تعلیم پیسې کې کار پیسې کې دا شانس ده منو.
د پاکستان له خوا برخه غستون کې د سیاسي چارو ته زیاکار او د مدني ټولنې غړي اخونزاده حسین احمد مشال ریډیو ته وویل په دې عمل کې چې تر څو د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان حکومت برخه نه وي اغستی تر هغه په دې منطقه کې پوره پوره امن نشیرات لې.
مونږ په افغانستان کې سولې غواړو، امن غواړو، خو سب بنیادی شزونه داسې دي چې هغه د وسه پوری اګنور پاتې شو دي. په دې پروسس کې د وسه پوری د افغان ګورنمنت چې کوم انوالومنت ده هغه ډیر زیات کوېسچنبل لې. او امریکا کده دې خطې نه وتل غواړي، خدا سوچ خوب هم کوي چې دا کم طاقت چې دلته زما په لاس کې ده په دې خاورې زه چې د دې خاورې نوزم کې د پاره سټراکچر د وسه پوری د دې 15 کم دور وچلې ده. د مذاکراتو د وسه پوری مونږ داسې سالټ کنکریټ ډراپ ندلې
راغله
په اسلام آباد کې د افغان چارو کارپو او لیکوال جمعه خان صوفي په دې اړه مشال ریډیو ته وی
دوا کو چې د اوسنۍ خبرې چې کوم په دوه کې روانې دي دا په فرتورسي افغانان دای په خپل کې کې نبی
د افغان طالبانو امریکا ترمنځ مذاکرات د تیر کال د جولای د میاشت نه د امریکایي استاذي ایلیس ویلز په مشرۍ شروع شوه او بیا وروسته د اکتوبر لمیاشتې په دوه قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا د استاذي زلمی خلیلزاد د افغان طالبانو سره مذاکرات پیل کړه چې تر دې دمه یې پنځه پړاوونه سرته رسیدلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ناټو مشر یان ستولتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د سرتیرو شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلې ده. د خبرانو موړي پرون په برسلز کې د کلنی رپورټ وړاندې کولو پر مهال وکړه. د زیاته کړه چې ناټو د سولې د هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکي ورسره دوامداره مشورې کوي. احمد تکل تفصیل لري.
د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو تر راتلونکو پنځو کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکي کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناټو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناټو به بیا هیڅکله اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅکله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدا له طالبانو سره د روانو خبرو یوه مهمه مسله هم ده. نو په راتلونکي کې د ناټو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلی دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه وګماره. ښاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په پنځو پړاوونو کې خبرې کړي دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبې په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناټو سره په منظم ډول سلامشورې کړې دي.
We welcome the talks that are taking place between the United States and Taliban.
موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ د خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناټو لغړو سره هم سلام مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد څو ځله ناټو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر چې د دوه په خبرو کې حاضر وو هم په دې وروستیو کې ناټو ته راغلی وو. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 10,000 سرتیري د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی م بجا
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2 بجو
قبایلی سیمې د بدلون پلور
په 3 مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 مو بجو.
د پاکستان مسلم لیگ نون پلویانو پرون د پیښور په ګډون د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د خپل علاج لپاره خوشی کړي. د مظاهرو ګډونوالو مشال راډیو ته ویل چې د شریف روغتیایي وضعیت خراب ده. د پاکستان حکومت وایي په زندان کې نواز شریف ته د درملنې اسانتیاوې ورکوي او له شخصي ډاکټره هم د علاج اجازه لري. د غلام غوس رپورټ د پیښور د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
په پیښور کې د یو لاریون پر مهال یو احتجاج کوونکی مسلم خان له مشهد ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د میا محمد نواز شریف سره د عدالتونو او موجوده حکومت لخوا زیاتې روان دي.
عمران خان وزیر اعظم دی، هغه ته پته هم ده چې میا صاحب د بیماری په حالت کې دی، خو هغه ته سهولت میسر کیږي نه، هغه هسپتال ته بوځي نه، د علاج په نوم باندې میا صاحب تصدیق کیږي. میا صاحب هغه انسان دی چې د ملک درې پیره وزیر اعظم پاتې شوی دی، د سیاسي مقاصدو لپاره میاں صاحب تصدیق کی گیا دے ججان صاحبان تا دا خواست کوما دا چا اہل کار میں جوڑے گئی سدا انصاف فیصلہ دا آگے بانے
ہو سو رجی اڑانی دے اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری ویلی ہو چی میا نواز شریف د درغلو په قضیه کې د احتساب عدالت لخوا جیل ته لیږدول شوی دی او حکومت به د نواز شریف د روغتیا هر ډول خیال ساتي او میا نواز شریف ته به په هیواد کې دننه د علاج کولو هر رقم زمینه برابروي. د شریف د وکیل لخوا په اسلام آباد هایی کورټ کې تر دې وړاندې د خرابې روغتیایی وضع په بنیاد د هغه د خوشی کولو لپاره یو اپیل جمع کړی شوی و کوم چې د پرورۍ په 15مه نیټه رد کړی شوی و. په پېښور کې د یوې بلې احتجاجي مظاهرې پر مهال یو احتجاج کوونکی وویل چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف هم د یو عدالتي مقدمې سره مخ و خو بیا هغه د ناروغۍ په بنیاد په بهر هیواد کې د علاج لپاره په ضمانت خوشې کړی شو.
زما نوم عالمگیر افریدی دی د مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سره تعلق ساتم. لکه پرویز مشرف وګورئ په هغه باندې هم څه مقدمې وې هغه مطلوب و خو دې تدا کچر تدا کې غلاوې یا داسې هغه وې نو دې به د لندن نه راتلې سره د لور او چونکې دا نور خلک کم دي دا نورو خلکو باندې دومره کیسونه دار سره روان دي نو دا یو یوازې دا چې کم سیستم دی دا صرف د نواز شریف ته پاره دی.
په اسلام آباد هایی کورټ کې د میا نواز شریف په ضمانت د خوشي کولو د غوښتنلیک د رد کېدل وروسته اوس په سپریم کورټ کې اپیل داخل کړی شوی دی. پخوانی وزیر اعظم ته په العزیزیه ریفرنس کې د احتساب عدالت لخوا د اوه کلونو د بند سزا د دسمبر په 23مه نیټه اورول شوی وه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د آنلاین ویزه نظام پرانیسته ویلی دی چې له دې اقدام سره به یې هیواد ته زیات سیلګري ورشي. عمران خان پرون د هیواد د ویزه نوې پالیسۍ اعلان کړه چې ورسره سم اوس د 500 هیوادونو وګړي کولی شي چې پاکستان ته پر رسیدو پر هوایي ډګر ویزه ترلاسه کړی شي. شنونکي وایي اسلام آباد ته پکار وو چې د دې هیوادونو په قطار کې افغانستان هم شامل کړی وای. احمد الله رپورټ لري.
پرون د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د آنلاین ویزو د نظام پرانستې دستورې ته وزیر اعظم عمران خان وویل دې ګام نه ظاهریږي چې پاکستان یو پرامن او مستحکم ملک دی او خپلې دروازې د نړۍ لپاره خلاصې کړې. د نوموړي وینا وه پاکستان ته د راتګ اسانه کولو سره به نه صرف په ملک کې د سیلګرۍ څانګې ته وده ترلاسه شي بلکې سرمایه کاران به هم د پاکستان مخه وکړي. پاکستان کې داسې ذهنیت لرونکي موجود ول چې دا یې کوشش و چې ویزه ورکول دومره مشکل کړي چې څوک دلته را نشي. خو د آنلاین ویزې ورکولو په شا زمونږ دا مقصد دی چې د نړۍ د نورو ملکونو خلک پاکستان ته راشي او د شمالي علاقو پرته په پاکستان کې موجود تاریخي ځایونه وګوري. ترکی هر کال د سیلګرۍ نه 40 اربع ډالره او ملیشیا 22 اربع ډالره ګټي. نو زمونږ به هم کوشش وي چې سیلانیانو لپاره ښه نه ښه سهولتونه برابر کړو چې په زیات شمیر کې پاکستان ته راشي. دستوري ته د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی وویل د نړۍ 500 هیوادونو وګړو ته په هوایي ډګر د ویزې ورکولو پرته د نورو 115 هیوادونو وګړو ته به برېښنایي ویزې ورکولی کیږي. د نوموړي وینا به په ابتدایي توګه به د 15 ملکونو وګړو ته آنلاین ویزې ورکوي او د ویزې په فیس کې 22 نه تر 25% پورې کمی کړی دی. پاکستان به له دې وړاندې د 40 ملکونو وګړو ته په هوایي ډګر ویزې ورکولې خو اوس یې دا سهولت د نړۍ 500 ملکونو وګړو لپاره وغځوو چې پکې د چین، جاپان، تایلند، انډونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، ترکی، تاجکستان، آذربایجان او د سویلی اسیا ځینې ملکونو پرته اروپایی، عربي، افریقایی او د شمالي او جنوبي امریکا ځینې هیوادونه شامل دي. د 500 ملکونو په دې لیست کې پاکستان خپل درې ګاونډي ملکونه افغانستان، ایران او هند نه دي شامل کړي. پخوانی سفارتکار او د بارانو چارو کارپو آصف دورانی د حکومت لخوا آنلاین ویزه ورکول یو ښه ګام بولي او وایي پاکستان له خپل ټول ګاونډي ملکونه او خصوصا افغانستان د 500 ملکونو په دې لیست کې شاملول پکار وو.
افغانستان په لیست کې خو پکار دي چې
د افغانستان په حق له پاکستان لخپل ویزه پالیسی نرم ساتل پکار دی، ځکه چې هر ورځ په زورګونو خلک د دوانو ملکونو ترمنځ تګ راتګ کوي. بل دا چې آنلاین ویزه ورکولو سره به نه صرف خلکو ته ډیر سهولت ترلاسه شي، بلکې په مختلفو ملکونو کې د پاکستان په سفارتخانو به رش هم کم شي. نو پاکستان له دا ګام ډیر مخکې پورته کول پکار وو. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، حکومت هڅه کوي چې د ویزې په قوانینو کې آسانی پر راوستلو سره بهرنیان د هیواد سیلانی سیمو ته راکش کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او ولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
نن د پښتو ژبې د نومیالي شاعر، فلسفي هنرمند او سیاستوال خان عبدالغني خان درویشتم تلین لمانځل کیږي. په پېښور کې د باچا خان څېړنو مرکز یو چارواکي پرون ماښام مشال رادیو ته وویل چې د غني خان د تلین په مناسبت نن او سبا غونډې کوي. شنونکي وایي غني خان د فلسفې او هنر په میدان کې د سیمې پر کچ د شلمې پیړۍ له لویو شخصیتونو څخه یو دی چې ادبي آثار یې په اردو او انګریزي ژبو هم ژباړل شوي. شاهین بنیری پر ژوند و کار رپورٹ جوړ کړی چې د غنی خان په غږ پیلې کی.
ما که دونه سخت کمپلیکس دی مور د پاره د مینې دونه سخت وای شو چې د ټول عمر په یورپ کې او امریکا کې د ځان په مشان جن کو په مینې دما سی کار چې سوی چې دا د کیرا د مور غواړي.
دا د پښتنو د ستر شاعر، انزورګر، فلسفي او سیاستمدار خان عبدالغني خان आवाज دی چې د نن درویش کال وړاندې لدې فانی جهان سترګې پټې کړې، خو د فن او فکر خواږی اوس هم په لرو بر کې د پښتنو ژوند لا د جلال او جمال نوې رنگونه ورکي. غنی خان د آزادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د علم بردار خان عبدالغفار خان زوی و چې د هنر په میدان کې د کارنامو سره سره د هند په سیاست کې هم یو کوټلې کردار لوبولې دی. غنی خان په پښتو، اردو او انګریزي کې لیکل کول او د برش او رنگ په وسیله به د خپل وجدان تصویرونه راخکل. باچا خان ریسرچ سنټر نن په پېښور کې د غنی خان فکر او فن ته د پیرزوونو وړاندې کولو لپاره د غنی خان په نوم د یوې میلې تابع کړې ده. په دغه اړه د باچا خان مرکز یو چارواکي او لیکوال حیات روغانی وایي،
د غنی خان چې کوم کلیات دي، په دې کې چې کوم شخصیت ذکر شوی دی، دا وی لند په جنګلو کړی دا ملګری ایاز الله ترکدی د غنی نامې په نوم باندې هغه دا کتاب پوره کړی دی. دویم کتاب موږ سره دی د غنیات په نوم باندې، او دا په اسلامیه کالج یونیورسيټي چې کوم دا پاره کې د پښتو دی استاد دی چې ژوندون دا دغه تالیف دی، ډاکټر عبدالروف رفیقی صاحب د کوټه نه دا یو کتاب دی د غنی خان د پیژندنې لارښود هغه موږ چاپو. سیمینار په بلسم او شپلسم دی، په لومړي ورځ سیمینار دی، په دویم ورځ مشاعره ده. په یوویشتم تاریخ باندې د غنی خان د ملي په سلسله کې موږ د نوروز موسیقي پروګرام هم کوو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړو ما، زیم ناس زال جانان یو تصور کې جوړو ما، بل سترګې تورب ما کله سرگی تو رب ما کله شنڈی خلب ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی.
د هغه کلیات اوسس په انګلیسي جبا صاحبزاده امتیاز جباړلی او د پیلګریم اف بیوټی په نوم خپاره شوی. سیړنکاران وایي چې غنی خان د شعر او فلسفې په میدانونو کې نوې نوې فکرونه راوړي او د انسان، کائنات او خدای ترمنځ د تړون په اړه نوې جهانونه موندلې دي. خو په دغه اړه لسمې سیړنې منځ ته نه دي راغلي. په دغه اړه د ایډوارډس کالج پېښور استاد او سیړنکار سمیع الله ارمان وایي
د غنی خان نثر، د غنی خان سوانح هومري او د غنی خان خاطرې او دریم د غنی خان چې کوم په هندوستاني پارلیمان کې کوم ولس تقریرونه دي، دا مونږ دې ته بالکل نه پرېږدي چې غنی خان دې مونږ د صوفیاو په صف کې ودرو. د ټیګور په صف کې هم هم نشو ودرولی، ځکه چې د ټیګور تمامي شاعري د انسان نه مزاحمت او بغاوت او احتجاج اوباسي، جبکې غنی خان دا درې واړه عناصر په انسان کې په اتم درجه باندې ور ننباسي. زه ګڼم چې غنی خان یو فلسفي جمالیاتي مفکر دی.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل،
په برسلس کې میشت عابد جان د پښتو اړومبي لیکوالو چې د غنی خان د شاعرې په فلسفیانه اړخ کار وکړ او دغه فلسفې ته د جنون او جانان د فلسفې نوم ورکړ. عابد جان وایي غنی خان د پښتو یو داسې شخصیت و چې یوازې پښتانه نه بلکه ټول نړۍ ترې الهام اخستی شي.
د یو فلسفي په حیثیت باندې یا د تصوف د فلسفې د یو عالم په حیثیت باندې یا یو صوفي په حیثیت باندې خلکو غنی خان ډېر کم پیژند. د غنی خان فلسفه چې دا کم چې تجربه د جنون او جانان فلسفه ویلې ده، نو دا ما خیالو چې د مشرق د ټول علمونو نه چوړو په دې کې دا تصوف چې دی نو دا خالص اریایي نظریه ده. دې منبع چې دنو هغه ویتونه دي. غنی خان چون کې د مشرق او مغرب د دواړو علوم ډیر زیات علم ورته، غنی خان په دې کې ډیر اضافه کړی دی. هغه اضافه دار چې هغه دغه تصوف جمالیاتي کړی دی، هغه د حسن سره تړلې دی.
د غنی خان کلامونه وخت په وخت سندرغاړو ویلي او پښتنو او د نورو ژبو ویونکو خوښ کړی دی. په پوهنتونونو کې هم دغه په ژوند او فن څېړنې شوي چې دغه لړۍ لا دوام لري.
نرگس میں پغے گراوڑو حامل مامے کرام بیل دسات کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندار آوڑو زیڑ گنو نا دچامل.
دا شاہین بنیری لر رپورٹ سرا پا سلام پختونخوا کی دا رپورٹونو برخا پایتا ورسیدہ. اوس به ستاسو چې کوم خبرونه پر فیسبوک را سره شریک کړي دي هغه به درته ولولم، چې چا را سره خبرونه شریک کړي هغه به در خپاره کړم، او تاسو کولی شئ چې پر ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه وکړي. د ټلیفون او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمېرو زنګ ووهئ:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هم راتا زنگ وهلی شئ.
پتا مو دا مشال راډیو
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پریخو دیشے.
پر فیس بک باندے زنو خلکو تبصری رات لکلی دی مسرور ملنگ لکلی دی چمکنی لا افغانستان پکتیا ولایت څخه وای نن په چمکنی ولسوالیو کې د ویخو ځوانانو لخوا د زرغون پسرلی میله ترسره کیږي او نیالګي کینول کیږي. وهاب ایس کاکړ لیکلی دی چې کراچی کې ایم سی بیا ځان ښکارک شیرشاه کې د ډیره خبره ده کی ایم سی دا تا څه لیکلی دی کاکړ صاحب په سمه پښتو لیکي چې زور باندې پوهیږم او د ماخل کې د کراچۍ میونسپل کارپوریشن په حواله باندې څه لیکلی دی د پښتنو د دوکانونو او د دې په سلسله کې بهر تقدیر بدروال ماسید له سویلي وزیرستان بدر علاقې څخه لیکي چې هلته روډ او ټلیفون نشته دا ستونزه ده دا ستونزه را سره په دې خپرونه کې مه شریکوئ یوازې خبرونه سید فرحان علی کاکا خیل لیکي چې په نوخار خیبر پختونخوا کې نوی بس ټرمینل یا اډه په خلاصېدو ده چې به دی به وي د جامو یا د رخت کاروباریانو ته او ولس ته ډېره فایده ورسیږي دغه ټرمینل یا تمځای چې دی دا د نوخار بس ټرمینل نومیږي او حکیم آباد کې جوړ شوی دی او په افغان سوداګرو ته به ځانګړی رعایت ورکوي طاهر شاه افغان لیکلی دی چې د پکتیکا ورګون ولسوالۍ نه خبر دا دی چې کوم پوخ سرک چې تیر شوی دی په ځینو ځایونو کې د غرو څخه کمرونه غورځېدلي دي او سړک ډېر کم پاتې دی او نور بندیږي نو دولت دې په دې اړه اقدام وکړي ځکه چې په مختلفو سیمو کې بارانونه او واورې هم ورېږي دلته خلکو را سره لیکلي دي هغه هم له هغو څخه مننه چې د موسم حال مو را سره شریک کړی دی خو د ټولو نشم لوستل ځکه ډېرې زیاتې تبصرې دي رفیع افغان لیکلي دي چې په بلوچستان کې زموږ سیم کارټونه میاشت په میاشت بند وي دا ستونزه ده همایون وزیر لیکلی دی چې له چارواکو څخه مخواست دی چې شمالي وزیرستان کې چې کوم موبایل فون سرویس خلاص کړی دی مهرباني دی وکړي وی دا دی بند کړي ځکه چې وی سیګنل نشته په سیمه کې بالکل په دې اړه باندې عمر دراز وزیر هم پرون یو رپورټ کړی وو او هغه تاسو واورید د دین علاوه هم راته ځینو خلکو تبصرې کړي دي چا چې خبرونه راته نه دي لیکلي آغا نلولما شاکر بیٹنی یو خبر را سر لیکل را شریک کړی دی او د دا لیکلی دی چې د چهارشنبه په ماخام باندې په لکی مروت کې له پولیسو سره پنخته کې په باشیخیلو کې یو کس وژل شوی و وی دا کس چې دی اصل کې اوس پیژنګلوی شوی ده چې دا د تحریک طالبان پاکستان قاری ظاهر شاه د ډلې مهم غړی و او وی پولیس چارواکو ویلی دی چې امنیتی سرتیرو چې دې کس په امنیتی سرتیرو باندې بریدونه کړي ول هدفي حمله کړي وي او باج به یې هم له خلکو څخه اخیسته صحیح دی کائنات خان لیکلی دی چې د نوخار ضلع په مانکی کې چاودنه شوې ده او دا چاودنه داسې شوې ده چې هلته یو کباړي دی اختر حسین نومیږي د کباړ سره سره د راکټ یا د مارټر ګوله هم کور ته وړې وه او هغه په کور کې چاودېدلې ده چې دی پکې مړ شوی دی مرستندوی ډله کور ته ورغلی دي بیا د ده مړی روغتون ته رسولی دی او هلته یې طبي معاینه شوې ده او تر هغې وروسته کورنۍ ته سپارل شوی دی له دې علاوه نور خبرونه هم دي خو اول درته د دلراج په غږ باندې غزل نشو مشال راډیو ته وګیاست. دین ګل ناسی لیکلی دی چې د افغانستان د تحصیلات عالی یا د لوړو زده کړو وزیر له دوو د ننګرهار پوهنتون له دوو زده کوونکو سره لیدلی دی. او دا د چیشي زده کوونکي دي چې په دې کې یو ولی خان نومیږي. دی د لیسانس د دریم ټولګي زده کوونکی دی او لیسانس یعنی د بیچلرز د دریم کال زده کوونکی دی. او د سره ځکه لیدلی دي چې د ریاضی یا د میتھمیټکس و فارمولې کشف کړي دي یا موندلی دي. دویم محصل چې دی هغه نور الله نومیږي او هغه د څلورم کلاس زده کوونکی دی د لیسانس د تعلیم و تربیه. او د چې د فزیک په څنګه کې دوا فارمولې نوی رایستلې دي. پوهنمل ډاکټر نجیب الله خواجه عمری چې د افغانستان د اطلاع د لوړو زده کړو وزیر دی او د ننګرهار پوهنتون رئیس هم ورسره وو او ځینې نور استادان هم ورسره وو. دوی په دغه غونډه کې له دوی څخه د دې زده کوونکو سره لیدلی دي، خبرې ورسره کړې دي، د دوی ستاینه یې کړې ده او ورته ورسره ژمنه کړې ده چې د دوی د لوړو زده کړو لپاره به نورې اسانتیاوې هم ورته ور برابروي او زمینه به ورته برابروي. محمد الله عارف وزیر لیکلی دي چې پرون په کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې د اسلام آباد او کراچۍ ترمنځ لوبه وشوه چې اسلام آباد پکې بریالی شوی دی او کراچۍ له لوبه ووته. دا د پاکستان سوپر لیگ په نوم باندې لوبې دي. نن به د اسلام آباد او پېښور زلمی ترمنځ لوبه کیږي چې هر یو بریالی شي هغه به پر د مارچ پر 18 نیټه پایلوبې ته ځي. د کوټې لوبډله چې دغه وار له مخه ورغلې ده. حمیدالله عمران خیل هلمندي هم لیکلي دي چې نن د افغانستان او د آیرلند لوبه کیږي او دا لوبه چې ده دا تقریبا 18 منټه وروسته پیلېږي 10 بجې باندې په هند کې دا لوبه. او دا ټیسټ میچ دی. ټیسټ میچ چې دی هغه 15 ورځې دورانی خو که دواړه لوبډلې خپلې دواړه اننګز له 15 ورځو څخه مخکې بشپړې کړې او د لوبې نتیجه راووته نو بیا 15 ورځې نه، خو 15 ورځې چې دی هغه زیات نه زیات ورځې د دې همدومره. قاسم لیوانی په کواټ کې د کابل خیلو شوې سیمې د ډاکټر اولیا جان د وژنې په اړه باندې لیکلي دي چې زموږ په سیمه کې غم دی، ویر دی. ډاکټر اولیا جان د سترګو د ناروغیو متخصص و، پر موټرسایکل سپرو وسلوالو وژلی و او د کواټ پولیسو پرون نابل پرون د چهارشنبې پر ماښام مشال راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې ډاکټر په وژنه کې ککړ دوه کسان چې پر موټرسایکل سپاره وو هغه د سپارو د وسلو سره یې نیولي دي. او پولیسو مشر دا وویلی چې دا کسان چې دي دا اجرتي قاتلان وو چې ډاکټر اولیا جان وزیر یې د شخصي دښمنۍ له کبله وژلی دی. ګل امیر خان لیکي چې په ټانګ کې له پرونه د 9 او د 10 د بورډ امتحانونه شروع شو. میوند پکتیاوال لیکلی دي چې د افغانستان ملي دفاع پوهنتون څخه د فراغت اسناد ترلاسه کولو په اساس نن د خوست ښار د جرګو تالار کې په شاندارو مراسمو باندې غونډه ده. د دین علاوه نورو خلکو هم راته تبصری لیکلي دي، خبرونه را سره شریک کړي دي، هغه به هم زه درته وبیل ولم دلته او کم چې پکې خبرونه وو هغه به له تاسو سره در شریک کړم. د ګلپاڼې په غږ باندې درته سندره نشرو.
شو پتاست شو
مشال رادیو ته غوږیست محمد اکرم خان شیرانی له پی سی ایل پی ایس ایل لوب پاړه باندې راته لیکلی دی هغه خبر خو ماته استه ولوست شاکر بیٹنی لیکلی دی چې سب ډیویژن لکی بیٹنی کې پرون د شاباس خیلو پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده. یو پولیس اهلکار پکې ژوبل شوی دی. او حمید الله عمران خیل هلمندی بل خبر هم را سره لیکلی دی او هغه دا لیکلی دی چې په بلوچستان کې چې کوم نوي رجسټر یا ثبت شوي کډوال دي د دوی د رجسټریشن کارډونه په کوټه کې د مهاجرو د نادرا ته رسیدلي دي. په مرکز باندې رس زیات وي نو ځکه کارکوونکي چې دي هلته بیا د کورنۍ په سر 1500 روپۍ رشوت غواړي. د دې به مونږ پته ولګو او بیا په دې اړه باندې د رپورټ کوشش هم وکړو که معلومه شو راته. د غزالې جاوید په غږ باندې درته سندره نشو
خبر چی بوی سنگا دل چھوے میں اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دل چھوے میں اشنا دے بیا نک سانس کر پی ننمی دا زبا خطا دے بے خبر چی بوی سنگا دل چھوے میں اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دل چھوے میں اشنا دے چیزماد اور بالکل دی چیزماد سنی حال دی چیز بنو می ما ٹولم بل دخ پر جن کتلی فال دی چیزماد اور بالکل دی چیزماد سنی حال دی چی بنو می ما ٹولم بل دخ پر جن کتلی فال دی نہیں رے گن بہر شی تار سورا نہ جدا دی خبر چی بوی سنگا دل چھوے میں اشنا دے او بے خبر چی بوی سنگا دل چھوے میں اشنا دے
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ په منځني سپښ پکسو یو وشت کلو هرتز اوري. لقمردیز کاری څخه پیام نظام خیل لیکي چې دلته د بارانونو او اوري لکبل لاري تړل شوې دي او ګاډي تګ راتګ نشي کولای. خلک ویل مشکلات سره مخامخ دي. ظفر الله زلاند لیکلی دی چې اول خبر دا دی چې د بلوچستان شاوخوا سیمو کې د سیاسي پارټیو کمپینونه روان دي. کمیټې جوړیږي ځکه چې د بلدیاتي ادارو وخت پوره شوی دی او د انتخاباتو وخت یې پر رسیدو دی. او بل وی دلته په پښین کې د فوټبال یو لوی اتلولي پیلېږي. شپږ څلوېښت لوبډلې پکې برخه اخلي. اساق مسید لیکلی دی چې نن په کراچۍ کې د علمزیب مسید عدالت ته وړاندې کوي او د حیات پرېغله دغه هم د پکې اوریدنه هم د عدالت کې وی مسرور ملنګ دا خبر خو ماته استلوسته نو دغه خبرونه چې د خلکو رسر شریک کړل فرزانه په غږ باندې یو سندره درته نشو مشال رادیو ته غوږیست او وسم د غزال عنایت په غږ باندې درته سندره نشرو او سلام پښتونخوا خبرونه به پای ته ورسی.
مانا تپو سنا نہ کم یاری نہ پیارے پوئے گو پوتا